السلام علیکم په افغانستان کې د مازدیګر څلور بجې شوې دی خبرونه ته مو زه اسد الله لودین هر کله کوم خبرونه په لاندو خبرونو پیلو د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې خویدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتی د دغه ولایت د اطلاعات او کلتور سرپرست رئیس نجیب الله حنیف ازادۍ راډیو ته تایید کړه چې پیښه نن سهار وختي له ډیوران کرښې سره نږدې په ګوریګا سیمه کې شوې ده. هغه وویل چې تر اوسه له واورو نه د 11 کسانو مړی راایستل شوي دي. د طالبانو حکومت وایي د پاکستان د پوځ هغه ادعا څېړي چې وایي له افغان خاورې د دوی پر سرتېرو برید شوی دی. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن ازادۍ راډیو ته وویل هیچا ته اجازه نه ورکول کیږي چې د افغانستان له خاورې د نورو پر ضد کار واخلي. د پاکستان د پوځ مطبوعاتو ISPR ادعا کړې چې د خیبر پختونخوا په کرمه ایجنسۍ کې د اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د پوځ د بیان په اساس تور لګول شوی چې په پاکستانی عسکرو باندې ډزې د افغانستان له خاورې شوي. د دغه برید پلا بیا تحریک طالبان پاکستان یا TTP منلې ده. د اوکراین پولې ته څیرمه د لسګونو زرو روسي پوځیانو د راغونډېدو له امله د رامنځته شوي کړکېچ د کمولو په هدف د ډیپلوماتیکو هڅو نوی پړاو نن پیلېږي. د فرانسې ولسمشر نن په مسکو کې د روسیې له ولسمشر ولادیمیر پوتین سره د اوکراین د مسایلو په اړه خبرې کوي. مکرون پرون د امریکا له ولسمشر جو بایدن سره هم د اوکراین په مسأله کې د هڅو د همغږۍ او د روسیې د ګواښ د مخنیوي په اړه ټلیفوني خبرې کړې دي. اخوا د جرمني صدر اعظم اولاف شولتز نن واشنگټن ته روان شوی دی. او د کاناډا د کنګل هاکی د خزینو لوبډلې روسیې ته د ژمنیو المپیکي لوبو په لړ کې په یوې ناندریزه لوبه کې ماته ورکړه. وروسته له هغې چې د روسیې د هاکی ځینې لوبغاړي کورونا نیولې وې او څو ورځې قرنطین وې، د کاناډا د هاکی ټیم حاضر نه و چې له روسي لوبغاړو سره د لوبې ډګر ته ووځي. روسي لوبغاړي نیم ساعت په میدان کې ماتل وو. کاناډایي لوبغاړو شرط ښیي و چې د روسانو د کورونا منفي معاینه باید دوی ته ښکاره شي. بلاخره پریکړه په دې وشوه چې د دواړو ټیمونو لوبغاړي تر خولۍ لاندې ماسک هم وتړي او لوبه وکړي. لوبه شپږ یو د کاناډا په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیه د کنګل هاکي له مخکښو او سیالو لوبډلو شمیرل کیږي. خبرونه مو واوریدل. وړاندې خبرونه کې د دغو راپورونو په اړه اوریدلی شئ. طالبان وایي هغه ادعا څېړي چې پاکستانی طالبانو د افغانستان له خاورې پر پاکستان بریدونه کړي وي. د افغانستان او پاکستان د طالبانو اوسنۍ اړیکې څه ډول دي؟
زما نظر دا ده چې د دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. د هغې سوچ او فکر یو دی. پاکستانی طالبان د هغې میلمانه دي.
افغانستان کې د بهرنیو ترهګرو د شتون په اړه طالبانو د ملګرو ملتونو راپور رد کړ، خو شنون کې یې نه مني.
طالبان په هیڅ ډول نسی کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان دی او څخه بیل کړي.
د هلمند موسی کلا کې یو خصوصي ښوونځی پرانستل شو.
دلته په موسی کلا کې مکتب جوړ شوی. ماشومان او الکان او انجونې دلته مکتب وایي. موږ خوشاله یو.
خوست کې خلک د کمزوري انټرنیټ په اړه شکایتونه لري.
ته هم اړیکو سره تونځ کې چې مونږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته، یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګاله.
دویمه نیمایي کې دوه پروګرامونه تاندې څنګه او د لوبو له میدانه مهیروي.
در دې شیبي د ازادي رادیو خبري ټولګه
د خبری ټولګې د سر موضوع دا ده چې طالبان وایي د پاکستان د پوز د هغې ادعا په اړه څېړنې روانې دي چې وایي د افغانستان له خاورې ترهګرو پر دوی بریدونه کړي دي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته دا هم وویل چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړل شي چې د دغه هیواد خاوره په دې هدف وکاروي. د پاکستان پوز چارواکو وروسته له هغې ادعا وکړه چې پرون یک شنبه د خیبر پختونخوا په کرمه ایجنسۍ کې د یو برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شول. تفصیل په دې راپور کې.
وروسته له هغې چې له پاکستان پوځ د افغانستان له خاورې د ترهګریزو اهدافو د کارونې ادعا وکړه، طالبان وایي په دې اړه څېړنې کوي. د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد نن دوشنبه ازادي راډیو ته په یو لیکلي پیغام کې ویلي چې په دې اړه زموږ څېړنه روانه ده، خو موږ هیڅ چاته اجازه نه ورکوو چې زموږ له خاورې څخه داسې استفاده وکړي. دا په داسې حال کې ده چې تازه نن ځینو پاکستاني او نړیوالو رسنیو د پاکستان د پوځ د عامه اړیکو د څانګې د بیان پر حواله راپور ورکړی چې ویلي دي پاکستان د ترهګرو لخوا د افغان خاورې کارول په کلکه غندي. پرون یک شنبه د خیبر پښتونخوا په کورما اجنسۍ کې د پاکستان اردو پر یوې پوستې د برید پر مهال 15 پاکستانی پوځیان وژل شوي دي. د دې برید پړه پاکستانی طالبانو یا ټي ټي پي منلې ده. دا برید داسې مهال شوی چې څو ورځې مخکې د بلوچستان ازادي غوښتونکو د پاکستان په سویل لویدیځ کې د خپلو بریدونو پر مهال 9 پاکستانی سرتیري ووژل چې پاکستانی چارواکو هغه مهال هم ادا کړې وه چې دا بریدونه له افغانستان او هند څخه پلان شوي وو. دغه شان د اګست میاشتې په وروستیو کې هم د پاکستان پوځ لخوا ادا شوي وه چې په قبایلي سیمه باجوړ کې د افغانستان له خاورې په یو برید کې د دوی له 2 تر 3 پورې سرتیري وژل شوي دي. تر دې مخکې طالبانو د دوحې په مذاکراتو کې له امریکا سره ژمنه کړې وه چې هیڅ چا ته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان خاوره د بل هیواد په زیان وکاروي.
و امریدل چې پاکستانی پاوز ادا کړي چې د دوی پر خاوره وروستي بریدونه د افغانستان له خاورې څخه شوي. طالبان وایي چې دغه ادا څیړي. لګ وړاندې مې په اسلام آباد کې خپل خبريال طاهر خان او پوښتل چې د اسلام آباد اصلي اندېښنه څه ده.
د پاکستان خو اساسي اندېښنې هم دغه دي چې د پاکستانی طالبانو لخوا بریدونه په دې وروستو کې زیات شوي دي، او کله چې هغوی پاکستانی طالبانو د دسمبر په 9 پاکستان سره یو میاشتنی اوربن هغه د غزولو څخه انکار وکړ، نو حمله بیا نور هم زیات شوې دي. سره له دې چې دا مسله خو سنن دا زړه ده، او بیا د تیر ورځ چې حمله ذکر هم تاسو پر رپورت کې وشو، نو دا خو په کورمه کې شوې ده، او پاکستان په بیانیو کې دا ویل دي د افغانستان نه د دوی په نظر ترهګرو برید کړو د پاکستان په پوسټه باندې. نو چې د افغانستان د خاورې ذکر پاکستان کوي چې د هغه ځای نه دا حمله شوې ده، نو اندېښنې خو به زیاتېږي. دا خو فطري خبره ده، او لکه دا تیر ورځې حمله لوی وه د کورمې چې کوم پاکستان سره افغانستان سره هغه وخت د کورمې ده پوسټه یا د کورمې ده پوله یا کرخه دا نسبتا د وزیرستان یا د باجوړ دغه پر بد آرام وا، او دغه کوم د لوی بریدو شو. مخکې بد افغانستان حکومتونو دا یو دریز لره چې کوم ځایونو کې پاکستانی طالبان فعالیت کوي نو هغه د دوی د کنټرول نه بهر دي. لیکن زما خیال چې د افغان طالبانو حکومت اوس کې دغه دریز هم اونې لري، ځکه چې اوس خودي داوا کوي چې د دوی په ټول افغانستان باندې کنټرول دی. طالبان دا خبره کوي د افغانستان چې دوی بچا لري اجازه ورنکړي، لیکن زما خیال چې دغه رنګي بریدونه کیږي
نو پاکستان خو به طالبان وایي چې دوی چاته اجازه نه ورکوي چې له خاورې د بل چا په ضد استفاده وسی. اما اوس ویل چې د پاکستان د پاوز دغه ادعا سیړي. کچیر ته ثابت شي چې دغه سی او کار شوی دی د افغانستان له خاورې نه ټي ټي پی استفاده کړي، د طالبان او پاکستان اړیکو باندې به څومره اغیز وکړي؟
زما نظر دا چې په اړیکو باندې به ډیر منفی اغیز وي که دغه رنګې دا بریدونه جاری پاتې شول. او پاکستان کې دا نظر دی، په خپل د کورنو چارو وزیر شیخ رشید هم دا خبره منل ده چې په راتلونکي کې هم د دغه پشان بریدونو حملو د هغې زیاتوالي ډیر زیات احتمال شته. چې پاکستان سره دغه ویره وي، نو دوی خواهش بیا د افغانستان د طالبانو حکومت نه زیاتېږي. او طالبان خو دا خبره کوي چې دوی به چاله خپله خاوره د استعمال اجازه نه ورکی، لیکن زما خیال چې په دغه بیانونو به پاکستان کانې نشي. سره دې چې د پاکستان بیانې تر دې وخت نروي دي د افغانستان، او دې دا په طالب تور نه لګي، په خواني حکومتونو تور نه لګاو چې کله داسې پیښې به وشوي. لیکن پاکستان خو یو عمومي نظر خدا دی هغه کې خو شک نشته چې خلک به د طالبانو د حکومت نه زیات خلک هم او حکومت به هم د پاکستان او ادارې هم یو توقع ولري چې د ماضي په نسبت دغه حمله باید چې دغه مخاوني شي، ځکه طالبان خپل هم دا وایي چې دوه د هوکلې په بنسټ باندې دوی د دې مسؤلیت دی چې افغانستان خاور
بچي د دې مسؤلیت دوی. اما خان صاحب یو ورسی پښتنه کوم چې خلکو ته دا پښتنه ده، ممکن اوریدونکو ته هم دا پښتنه وي چې د افغانستان د طالبانو او د پاکستان د طالبانو اړیکو ته ول کتلی شو، آیا خی اړیکې بللی شو یا ملګرتیا اړیکې ورته ویلی شو، او کنه اړیکې سره په تضاد کې دي؟
زما نظر دا دی چې دواړو اړیکې ډېرې ښې دي. دغې سوچ او فکر یو دی. کله چې افغان طالبان جنگ اول شروع شو 2003 کال شاوخوا کې، یا 2002 کال کې، هغه وخت کې پوله کرخه آزاد وه، تک را تک آزاد وو. افغان طالبان د پاکستانی طالبانو په قبایلي سیمو کې میلمانه وو. اوس زما خیال حالت دی چې اوس پاکستانی طالبان دغې میلمانه دي. یو دویم دا پخوا به د امریکایي ډرون حمله وي، هغه حمله اوس تقریبا ختم دي. دریم پخوانی حکومتونو به پاکستانی طالبانو پر ضد په افغانستان کې عملیات کول، او تاسو ته به یاد وي چې کله طالبانو د اګست په میاشت کې زندانونه مات کړه، نو ټول پاکستانی طالبان سره د هغې د ځینې مشرانو هغوی د جیلونو نه بهر راووتل.
ډېره ډېره مننه. په اسلام آباد کې د مشال راډیو خبریال طاهر خان و چې له هغه ځایه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د هغې ناندرۍ په اړه خبرې کولې چې د پاکستان پوځ ادعا کوي د افغانستان له خاورې د دوی پر ضد استفاده شوې ده.
شیبه په شیبه تازه خبرونه له ازادي راډیو څخه.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په افغانستان کې د بهرنیو ډلو د فعالیتونو د ډیرېدو په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار ډلې راپور رد کړی دی. تفصیل په دې راپور کې اورو.
د طالبانو حکومت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې وروستي راپور ته په غبرګون کې وایي د داشان راپورونو خپرول چې سند پکې نوی وړاندې شوی د افغانستان سیمې او نړۍ په خیر نه دی. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت مرستیال ویان زی احمد تکل ازادي راډیو ته د یو پیغام په استولو سره ویلي
د افغانستان اسلامي امارت د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د څار کمیټي وروستي راپور چې پکې ادعا شوی په افغانستان کې د بهرنیو ډلو فعالیت زیات شوی دی پکلا کردوی.
د طالبانو حکومت بهرنیو چارو وزارت هم په یو اعلامیه کې ویلي چې دوی د دوهې په هوکړه لیک کې شوې هوکړې عملي کړي او چاته به اجازه ورنه کړي چې د افغانستان له خوري کوم بل هیواد وګواښي. د طالبانو بهرنیو چارو وزارت دغه شان ویلي چې د ملګرو ملتونو په ګډون ټول اړخونه باید د حقیقت په درکولو سره مسؤلانه څرګندونې وکړي، خو ځینې سیاسي شنونکي له بهرنیو ډلو سره د طالبانو د اړیکو پرې کېدل ناشونی بولي. ډیپلوماټ او د ولسی جرګې پخوانی غړی شکریا بارکزی وایي
طالبان په هیڅ ډول نشي کولای خپل رابطه له نور ترهګرو ډلو د القاعده په شان ته یو څه بیل کړي. د دې د مشترکې ایدیالوژۍ طرز تفکر کړنی او عمل کار پر اساس باندې دی چې دوی لا نور هم یو د بل سره ژورې اړیکې لري.
د ملګرو ملتونو د امنیت شورا د بندیزونو د څار ډلې په یو راپور کې راغلی چې د بن لادن زوی عبدالله د تیر کال د اکتوبر په میاشت کې طالبانو سره د لیدنې په موخه افغانستان ته تللی، هغه موضوع چې طالبان یې ردوي. په دغه راپور کې دا هم راغلی چې د طالبانو له واکمنۍ د شپږو میاشتو په تیرېدو سره افغانستان اوس د دې وړ ګرځېدلی چې د القاعده او منځنۍ آسیا د یو شمېر ترهګرو ډلو لپاره په امن پټنځای بدل شي.
اوریدونکو په دې خبرونه کې به دا هم واوري چې د هلمند په لری پرتی مساکلا ولسوالۍ کې یو خصوصي ښوونځی تازه پرانستل شوی، نجونې او هلکان زده کړې پکې کوي. خو اوس به راشو دې ته چې د کونړ په دانګام ولسوالۍ کې د واورې ښویېدو له کبله شاوخوا 15 کسانو ته مرګ ژوبله اوښتي. جزئیات به له خپل همکار واورو.
د دانګام ولسوالۍ د ځوانانو شورا مشر ذبیح الله ازادي راډیو ته وویل شاوخوا 20 کسان غوښتل چې پېښور او یا هم د پاکستان نورو سیمو ته د مزدورۍ لپاره لاړ شي. د هغه په خبره چې د پاسپورټونو جوړولو او بیا د پاکستان د ویزو ترلاسه کول هم له ستونزو ډک کار دی، نو دغه کسان اړ شوي چې په قاچاقي لاره له ډیورند کرښې باوړي، خو په لاره کې پرې واوره خویدلې او پکې ګڼو کسانو ته مرګ ژوبله اوښتې ده. هغه وړاندې وویل
دغه لاړه کې اوښتل پاکستان ته، نو دغه د ډنډ کنډو چې کوم دی دغلته چې اوښتل یک دم په بادامه راغلی ده. خلک پسې ګرځي، لس کسان مړه مندلی شوي دي او نور پلټون روان دی او زخمیان پکې بس خا خا 3-5 کسان پکې زخمیان دي، خو هغه خدای رحم کړی دی بچ دي. دلته واوره دی، مالونه راښویدلي دي، هېڅ پته نه لګي. خلک پسې ډېر زیات همدانګام لر کلی بر کلی دا ټول ولس پاڅېدلی تللي هغه ګوري که نه.
په کونړ کې طالب چارواکي هم وایي د واورې ښویېدو پېښه رامنځته شوې او یو شمېر کسان یې لاندې کړي چې د سیمې خلکو یې د راویستلو هڅې پیل کړي دي. د اطلاعاتو او کلتور سرپرست رئیس مولوی نجیب الله حنیف ازادي راډیو ته وویل
کونړ کې یو غمیزه رامنځته شوې ده. دانګام ولسوالۍ کې د ګوریګا سرحدي ساحه ده، دغه کې څه بانډو کې کسان واوره شوي دي. توپان د څه کسان د هغې د خلاصي لپاره یا د هغې نه د رایستور په خاطر به ورغلي، نو هلته توپان به سوا شوی بیا د واورې مال راغلی دی. دغه واقع شوی خو تر اوسه پورې د 9 کسانو جسدونه راایستل شوي دي د واورو نه، او نور خلک لګیا دي کوشش کوي، نو لا فلحال پوره پتندر لګېدلي څومره کسان بقایا پاتې دي.
کونړ او نورستان د هیواد په ختیځ کې هغه غرنی ولایتونه دي چې پکې هر کال واوري کیږي، چې کله ناکله پکې د واورو خویدنه هم رامنځته کیږي او پکې خلکو ته مرګ ژوبله اوړي. شاوخوا شپږ کاله وړاندې د نورستان د برګمټال ولسوالۍ په افسي کلي کلی کې هم برف کوچ لسلو زیات کسان وژلي او ټپین کړي وو. دغه کسان په داسې حال کې له دانګام ولسوالۍ څخه پاکستان ته تلل چې په دې وروستیو کې ډېر کسان بېروزګاره شوي او هر یو هڅه کوي چې خپلې کورنۍ ته د نفقې پیدا کولو لپاره چیرته مزدوري وکړي.
له کونړ ورځو هلمند ته د هلمند مساکلا په جګړه ځپلې ولسوالۍ کې د تعلیم او زده کړو لپاره هڅې دغلته تازه یو خصوصي ښوونځی پرانستل شوی.
د هلمند په جګړه ځپلې ولسوالۍ مساکلا کې د یو خصوصي ښوونځي پرانیسته. ګل احمد نعیمی هغه هلمندی ځوان دی چې دا ښوونځی جوړ کړی. د نوموړي په خبره ښوونځی لومړنی دی او تر شپږم ټولګي به پکې نجونې او هلکان دواړه زده کړې کوي.
په دې شل کاله کې ځوانانو ماشومان د دې په دې سیمه کې د تعلیم څخه بې برخې وه. موږ ویل چې باید نور په دې سیمه کې تعلیم وسي او قلم باید د ځوانانو په لاس کې ورکړو.
دا په موسی کلا کې دوهم خصوصي ښوونځی دی خو مسؤلین وایي چې معیاري دی او د ترانسپورت په شمول ټول امکانات یې د زده کوونکو لپاره برابر کړي دي. د ښاغلي نعیمی په خبره هڅه کوي چې په منځني ښوونځي بدل کړي.
د کاناډا او روسیې د کنګل هاکي د خزینه لوبه نن له ناندریو سره مخ و. دا چې څنګه صفی الله ستانکزی به درته وایي.
د کنګل هاکی دوه سیال او مخکښ ټیمونه دا وار په لانجو سره اوښتي وو. د ژمنیو اولمپیکي لوبو پر مهال چې په بیجنګ کې پیل شوي د کاناډا او روسیې لوبډلې سره مخ وې. د اولمپیکي لوبو تر پیل مخکې د روسیې د اولمپیک د ملي کمیټې د کنګل هاکی ځینې نجونې په کورونا اخته شوې وې او څو ورځې په قرنطین کې وې. نننۍ لوبې ته روسانې چمتو وې خو پوره نیم ساعت یې کاناډایانو ته انتظار وایست. د کاناډا لوبغاړو شرط ښیي چې د روسانو منفي معاینه باید دوی ته ورښکاره شي. د کاناډا د آیس هاکي لوبډله تر هغه وروسته میدان ته کوزه شو چې د روسي لوبغاړو د منفي معاینې په اړه ډاډ ترلاسه کړه. د اولمپیک د نړیوالې کمیټې مطبوعاتي څانګې ویلي د نننۍ لوبې پیل په نیم ساعت ځنډ وشو. له دواړو ټیمونو سره تر بحث وروسته پریکړه وشوه چې لوبه کې به د دواړو ټیمونو غړي ماسکونه هم تړي. کله داسې نه و پېښ شوي چې د کنګل هاکي لوبې پر مهال تر خولۍ لاندې لوبغاړي ماسکونه هم وتړي. نننۍ له ناندریو ډکه لوبه بالاخره شپږ پر یو د کاناډایي نجونو په بریا پای ته ورسېده. کاناډا او روسیا د کنګل هاکي له مخکښو او سیالو لوبډلو شمېرل کېږي.
اوریدونکو په سپورتي مسلو کې تم کېږو. اوس هم د ورځې سپورتي خبرونه اورو.
د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره لوبډلې یو لوبغاړی او د افغان کرکټ بورډ درې اداري کارکوونکي په لندن کې پاتې شوي. د افغانستان د کرکټ بورډ یوې سرچینې د نوم د نه ښودلو په شرط ازادي راډیو ته وویل چې د کرکټ بورډ د رسنیو څانګې کارکوونکي صدیق الله عابد، د لوبډلې ډاکټر صفت الله، ویډیو انالیست بشیر الله او د 19 کلونو کم عمره ځوانانو یو لوبغاړی هغه کسان دي چې په لندن کې له لوبډلې پاتې شوي. سرچینه وایي لا معلومه نه ده چې یاد کسان هلته د سیاسي پناه د اخیستلو لپاره پاتې شوي او که بیرته به افغانستان ته راستانه شي. د راپورونو پر بنسټ یاد کسان هغه مهال د لندن په هیترو هوایي ډګر کې نادرکه شول چې افغان لوبډله له ویسټ انډیز انګلستان ته له رسېدو وروسته د متحده عربي اماراتو پر لور حرکت کولو ته منتظر وه. افغان کرکټ بورډ په رسمي ډول په دې اړه څه نه دي ویلي. له دې وړاندې په 2010 میلادي کال کې د افغانستان د کرکټ د 19 کلونو کم عمره ځوانانو اووه لوبغاړي په کاناډا کې له لوبډلې پاتې شوي وو. د افغانستان له 19 کلونو کم عمره ځوانانو لوبډلې د 2020 کال په نړیوال جام سیالیو کې څلورم مقام خپل کړو. ټاکل شوی چې د کرکټ تر 19 کلونو کم عمره افغان لوبډله نن کابل ته راستنه شي. ټاکل شوی چې د پاکستان د کرکټ په سوپر لیگ سیالیو کې نن شپه لاهور قلندر او کوټا لوبډلې د یو بل پر وړاندې د سیالۍ ډګر ته ښکته شي. په لاهور لوبډله کې افغان لوبغاړی راشد خان هم لوبېږي چې په روانو سیالیو کې تر دې دمه ښځه لیدلې او په څلورو سیالیو کې 45 منډې کړي او څلور لوبغاړي سوځولي. د دې سیالیو د تېرې شپې په لوبه کې بیا اسلام آباد لوبډلې کراچۍ لوبډلې ته ماتې ورکړه. افغان محمد نبی چې په کراچۍ لوبډله کې لوبېږي د تېرې شپې په لوبه کې د خپلې لوبډلې په ګټه 20 تیزې منډې وکړي خو خپل لوبډله یې له ماتې ونه شوه ژغورلی. دا د پاکستاني لوبغاړي بابر اعظم په لوبډل مشرۍ د کراچۍ لوبډلې پر لپسې 15 ماتې وه. اوسمهال د دې سیالیو د نمرو په جدول کې ملتان لوبډله تر نورو ډېرې لس نمرې لري او د جدول په سر کې ځای لري. او د بیجنګ د ژمنیو په اولمپیکي سیالیو کې چین د سرو زرو مډال وګاټه. چینایي لوبغاړي د چین پیټرو د سکیټنګ د لنډ واټن په سیالۍ کې د سرو زرو مډال خپل کړ. دغه شان د چین له لوبغاړي وروسته ایټالوي ورزشکار هم د سرو زرو مډال ګټلی. د چین ژمني اولمپیکي سیالۍ د تېرې جمعې په ورځ پیل شوې دي.
زموږ غږ له ازادۍ راډیو نه اورئ کولی سئ. ازادۍ راډیو پر راډیو سربیره زموږ په ویبپاڼه کې هم واورئ. اوریدونکو د خبری ټولګې د پای شیبو ته رسیدلی یو. زه په 4:30 بجو بیرته راستنیږم، خو اوس ماک خپل همکار احمد تکل ته سپارم.
راپورونه مرکه او اوریدونکو
سلام، د خبرونه ته مهرکلی کوم. په دې لاندې خبری ټولګه کې به واورئ چې په کندز کې خلک د نړیوالو د مرستو ویش غیر عادلانه بولی.
بیان ورورګل دوه بوجي درې بوجي کومک ورکي او غریب ته ورورګل یو بوجي نه رسي.
د خوست د لرې پرتو سیمو اوسیدونکي بیا شکایت کوي چې د دوی په سیمه کې د مخابراتي خدماتو کیفیت ټیټ دی.
د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې موږ چا سره اړیکه ونیسو، د انټرنیټ هتا یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګلا.
ازادي راډیو تستاسو یو شمیر را استول شوی پیغامونه هم خبرو. خو لمړی په کندز ولایت کې خلک شکایت کوي چې د مرسته کوونکو ادارو لخوا بشري مرستې په عادلانه ډول نه ویشل کیږي. د دې ولایت یو شمیر اوسیدونکو ادعا کوي چې د مرسته کوونکو ادارو سیمه ییز کارکوونکي د سروې پر مهال دوه ګونی او توپیری چلند کوي. په دې اړه تفصیل د ازادي راډیو خبريال را کوي.
د یو شمیر کندز میشتو په وینا، د نظام بدلون لامل په کندز کې هم د هیواد د نورو ولایتونو په څیر بېوزلي، بېوزګاري او اقتصادي ستونزې لوړې کچې ته رسیدلې دي. خو د دوی په خبره چې په دغه ولایت کې بشري مرستې په ناعادلانه توګه ویشل کیږي او بېوزله کسانو ته نه رسیږي. د پاخه عمر خاوند اته اویا کلن عبدالخالق چې ځان د قلعزال ولسوالۍ د چمتپې سیمې اوسیدونکی معرفي کوي، وایي
کومکونه شروع دي، کومکونه نه رسېږي. شاته عادلانه خو نه ده، په دې عادلانه نه ده چې غریب پاتې ده او بای اخیستې دي. پوه شو که نه؟ بایان ورورګل بېږي او ربي او هڅه پریمانه ښه پریمانه ورورګل هغو ته نه ده، دوه بوجي درې بوجي کومک ورکوي او غریب ته ورورګل یوه بوجي نه رسېږي. اته نفره ډوډۍ خواره لرم، یو هلک دین دغه دغه زوی لرم، بس خلاص. او خپل د دوه کم اتیا او کلوي.
د دغه ولسوالۍ یو بل اوسیدونکی اویا کلن غلام حضرت هم له ورته ستونزې شکایت کوي.
زه په یو کنډر کې خرابې کې د بل مسلمان پروت یم، نیم باران ته یم، نیم سوري ته یم. زما خواهش دا دی چې زما سره دې کومک وسي، چې سر راسي. زه ورته وایم چې زه غریب یم، شاته عرب لرم. هغه راته ورته ووایه خو ته چې غوښکی وایه دا نه دی، دا رمدار او ګلدار دی، دا لیازو لیازبازۍ دا ورکه سي، دا دې نه په مابین کې.
په دغه ولایت کې هغو کسانو چې لا تر اوسه مرستې نه دي ترلاسه کړي، له حکومت او مرسته کوونکو ادارو غواړي چې د بشري مرستو د ویش پر مهال عدالت په پام کې ونیسي، تر څو بې وزله او مستحقه کورنۍ هم له دې مرستو برخمنې شي. داود شاه چې شاوخوا اویا کاله عمر لري او ځان د کندز د چهاردرې ولسوالۍ اوسیدونکی معرفي کوي، په دې تړاو یې ازادۍ راډیو ته وویل:
ستا خو ښه مهربانې ده، ته خو دا ورته وایه چې لاړ شئ کور په کور غریب وګورئ. مګر غریب سه یې نه تخلا کېږي، غریب نه پېژندل کېږي. که کم سړی نه دی سپا ځان ته شو شا درودله، د هغه خبره مخته ده. او که کم سړی خبره شو شا نه درودله، د هغه خبره شاته ده.
په کندز کې له مرسته کوونکو ادارو سره د یوې همکارې ادارې یو استازی چې د نوم له ښودلو یې ډډه وکړه، د خلکو دغه ادعاوې ردوي او وایي مرستې د سیمه ییزو چارواکو سره په همغږۍ ویشل کېږي.
د دغه تحولات نه بعد اول اقدام کې یو زره شپږ سوه فامیلو ته څلور میاشتې دپاره مواد وویشله. زموږ مؤسسه چې آسیو په نوم یادیږي، دا یو همکاره مؤسسه د دبلیو پی سره دی. موږ پلان کې لرو چې 55,000 فامیلو ته بعد د شپږو میاشتو دپاره مواد ورسوو. په دې کې غذایی مواد هم شته او نقدي پیسې هم خلکو ته ورکېږي.
د نوموړي ولایت د کډوال او بیرته راستنیدونکو چارو د ریاست رئیس مولوي عبدالولي محمدي هم د مرستو د غیر عادلانه ویش په تړاو د خلکو ادعاوې په کلکه ردوي او وایي دوی د کره او بېپرې سروې له مخې مرستې پر مستحقو کورنیو ویشي.
تېر نظام چې سقوط کړی دی، د هغې نه په دې خوا تقریبا 100,000 کورو سره موږ کومک کړی دی او 50,000 کورونه نور سروې کړي دي چې په دار روان نږدې کې بل خیره هغوی سره هم کومکونه وشي. خو هغه
د یادونې وړ ده، پر کندز سربیره د بغلان، تخار او بدخشان ولایتونو اوسیدونکي هم له ورته ستونزې شکایت کوي او له مرسته کوونکو بنسټونو غواړي چې مرستې په عادلانه توګه وویشي، تر څو بې وزله کسان ورڅخه بې برخې پاتې نه شي.
ازادي راډیو په فیسبوک کې facebook.com/ازادي راډیو
زموږ غږ له آزادۍ رادیو اوري. د خوست اوسیدونکو د دې ولایت په مرکز او لرې پرتو سیمو کې د مخابراتي شبکو او ټلیفوني اړیکو له ټیټ کیفیت څخه شکایت کوي او وایي چې د دوی اړتیاوې نشي پوره کولی. د خوست خلک دا مهال د 15 مخابراتي شرکتونو له خدماتو ګټه پورته کوي.
د خوست د مرکز اړوند سیمو په خوا کې موساخیل، قلندر، نادر شاکور، زازی میدان او باک هغه ولسوالۍ دي چې خلک د مخابراتي شبکو د تلیفوني او انټرنیټي خدمتونو شکایت کوي. د خوست اوسیدونکي حمیدالله آزاده رادیو ته وویل د دوی د کورنۍ یو شمېر غړي په عربي هیوادونو کې اوسیږي، خو دوی نشي کولای په اسانۍ د انټرنیټ د لارې د هغوی حال او احوال واخلي.
دغه چې کې ژوند کوي مونږ چې د هغه سره خاله خال اخلو د انټرنیټ له لارې مونږ نشو کولی چې دغه سره په اسانۍ سره چې کور یا سره سایت ترلاسه کړو یا سره وغږېږو، ځکه چې انټرنیټ دلته سم کار نه کوي.
د خوست اوسیدونکي وایي د دې ولایت په بیلابیلو سیمو کې کله ناکله انټرنیټ دومره کمزوری وي چې یو لیکنی پیغام او د لږ وزن لرونکی انځور چاته نشي لیږلی. د مرکز اړوند د لکڼو د سیمې اوسیدونکي آریان شکیب وویل
وروستیو کې مونږ د انټرنیټ د ستونزو سره ډېر مخ شوي یو، ځکه د څو وخت هم اړیکو سره ستونزه کې چې مونږ چا سره اړیکه ونیسو د انټرنیټ هته یعنی یو عکس یا یو پیغام چاته نشو په لګله.
د نادر شاکوټ ولسوالۍ اوسیدونکی شامیر خان هم وایي د خوست په ډېری سیمو کې په انټرنیټ او تلیفوني اړیکو کې ستونزې دي.
خوست ولایت په زیاتره سیمو کې انټرنیټ په دې وروستیو کې ډېر کیفیت خراب شوی دی او هغه څه کار نه کوي کوم چې د خلکو ضرورت ګڼل کېږي.
بل لوري ته په خوست کې ځایي طالب چارواکي د خلکو لخوا په تلیفوني اړیکو او انټرنیټي خدمتونو کې ستونزې مني او لامل یې ځینې تخنیکي ستونزې بولي چې د دوی په وینا په وخت سره به رفع شي. د خوست د اطلاعات او فرهنګ رئیس شبیر احمد عثمانی وویل مخابراتي شبکې ځینو تخنیکي پرزو ته اړتیا لري چې په رارسیدو به یې تر ډیره دا ستونزې هوارې شي.
ځینې تخنیکي ستونزې شته چې هغه تخنیک په نورو هیوادونو پورې تړلی دی. شاید ځینې پرزې ځینې سامان آلات هغه تر اوسه پورې نه وي پوره رارسېدلي. کله چې هغه پوره راورسېږي انشاءالله تعالی دا نیمګړتیا به د منځه لاړ شي.
په خوست کې دا مهال افغان بیسیم، MTN، اتصالات، روشن او سلام هغه 15 مخابراتي شبکې دي چې خلک ورڅخه د اړیکو د نیولو او یا له انټرنیټي خدمتونو څخه ګټه پورته کوي، خو په کیفیت او خدمتونو کې د ستونزو له کبله خلک ناخوښه دي.
تاسو له پیغامونو
اگر یاراته د کمپ مسلخ څخه تاسو سره په تماس یم. کمپ مسلخ ماجرین څلور ماجرین دی راغله ستاسو کې دا اور سره ماجرین څو نور بس نه ورکړي یو روپیا چات نه ورکړي یو بوجي غره به چات وی چات کومه نه کړی هیل مدام شو پیسې نه لري چې راځو آزادې ته ځنګو هیل لرم چې دا ما په یم پښې او دغه مؤسسي چې کوم کنه کوي په هر ولایت کې کوم کنه ته وځي زیارت ولایت کې دغه بیا ځای شو مهاجر سره چې اڅو کار شو کار کې پراتی دی په کان بستا کې چا چا کوم کنه کوي.
السلام علیکم، زه د ننګرهار ولایت د لکوري ولسوالۍ د ټکنالوژي د کنا ګلدین تاسو سره په تماس کې بعد سلام اعظم درخواست دادې چې په افغانستان کې انټرنیټي بکسول به ډیر لوړ دي. موږ سره ګوانډي ممالک چې دی هغه اولنې ریواد پاکستان دی چې لږ به انټرنیټ په 200 کلداري ور کوي، دغه ایران کې لږ به په 3000 تومن ور کوي چې یو سلاکي افغاني جوړيږي، همدارنګه هندستان کې لږ به انټرنیټ ور کوي په 40 هندي روپو باندې چې 40 افغانو سره برابر. خو بدبختانه یو بل ملک چې هغه افغانستان دی یو جی بی انټرنیټ ور کوي په 600 کلداري او یا 340 افغانو سره چې برابرېږي. ډېر زیات ظلم روان دی. زمونږ دا درخواست دی چې دغه انټرنیټي به ډېرې رقم شي. دومره توان او طاقت څوک نه لري چې د لږ به انټرنیټ سال کې یو جی بی نشي پالولی. 600 روپۍ کلداري یا 350 افغانۍ د چا د وسیلې کېږي. افغانستان دا شان دي حالات هم دي او دا شان قیمتي روان ده. امیرانو ته زمونږ ټول ته زمونږ دا درخواست دی چې دغه کم شرکتونه کم دې ته روان کړي دي چې د ګاونډي ملکونو سره زمونږ برابر والی راشي په انټرنیټ کې.
دا مسلم باغ د ماجرو د کیم زخه لاغه پار خبره کوم ورور د ازما خبره سینا شرکی د ملګری ملتونه د بیوز خلکو سره ډیر کومه کنه کوي احسان یې منو خو دلته زموږ په ځای کې د زموږ وخت یو نظر اړولی. دلته زموږ په کیم کې د مسلم باغ په کیم کې دا خلک هم چې ډیر بیوال دي غریبان خو یو څه کسان چې دي هغه یو مختلف ولاړ دي ټوک ټوک دي بلانو که د ملګرو ملتو امداد سره وکړي خو احسان به ډیر ومنو.
ستاسي پیغام ستاسي نظر.
د ازادي رادیو قدر من اوریدونکو د دې خبرونې مطالب هم دومره وو. زه احمد تکل اجازه غواړم او د ازادي رادیو د پاتې خبرونو اوریدو ته مرابولم.
اوریدونکو له دې سره دویم نیمایي ته نږدې شو. وړاندې درته دوه اونیزې خبرونې لرو د لوبو له میدانه او تاندې څانګې، خو اوس څلور نیمې بجې دي. راځئ چې یو ځل بیا د خبرونو لنډیز واورو.